باز کسی بیلانس تجارت و اثرات منفی از او بالای مجموع اقتصاد مملکت. این چیزها را جنبندی کردیم و در وقت زمان رفت مسئولیت کردیم و کمیته اقتصادی شورای وزیران که وزیرت رو داشتیم با وان گفتیم بر شورای.
افغانستان که د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې پرون د درنې واورې د اورېدو له کبله بنده شوې و نن سهار بیرته پرانیستل شوه. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. د حق شناس په وینا په شمالي سالنګ کې 45 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 45 تر 109 سانتي مترو پورې رسیږي. هغه له موټر چلوونکو غوښتي دي چې په لاره د سفر په مهال ژمني وسایل ځان سره ولري او ترافیکي لارښوونو ته هم پام وکړي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي د دې ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو له کبله درې تنه مړه شوي دي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قمندانۍ په اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي دي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په بدخشان کې درنې واورې وورېدې او له کبله یې د دې ولایت د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوې دي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. افغانستان په خپل لومړۍ پاڼۍ کې ټول ټال 198 منډې وکړې خو سریلانکا یې په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 249 منډې وکړې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو کې د تکواندو د نړیوالو سیالیو په 11 پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په 5 وزن کې امید سهاک د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړي او د منځلوبو یا کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی دي. هغه به په دې پړاو کې له ازبکستاني سیال راشدوف سره لوبه وکړي. دغه راز حکمت الله زین هم خپله لومړنۍ سیالۍ چې د قزاقستان هیواد و مات کړ او دویمه سیالي به په منځلوبه کې له یحیی الغوسانی سره ترسره کړي. علی اکبر امیری هم خپله لومړۍ سیالۍ له فرانسوي سیاله ګټلې ده. د ویلو ده د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تېر ماښام د جمعیت علما اسلام ګوند پر انتخاباتي دفتر برید وشو خو په نتیجه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د جلاد خبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر په یوه برید کې وژل شوی دی. تر دې 2 ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند پر انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي، تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پرلت مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستاني چارواکو د پاکستان چارواکو د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 1 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی دی. د چمن د پرلت ویان صادق اتکزی نن د امریکا غږ راډیو ته وویل چې د خپلو اعتراضونو په دوام کې به د دولتي دفترونو مخ ته کانټینرونه کیږدي او د دولتي ادارو فعالیت به ودروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لومړی لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن 2 سیالان لري، یو دنفلی اپس چې د استاد جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکوال او شنونکی ده. په خپلو ګوندونو کې د اکثریت له ترلاسه کولو وروسته به د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو دوه بریالي کاندیدان د سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې یو شمېر څېرې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو نوی سیاسي خوځښت اعلان کړی. دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي د هغو نویو کارتونو د بیو د پرې کولو وس نه لري چې د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګنې لپاره د توضیح لړۍ پیل شوې ده.
700 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن میردیم از می
په غزنی که د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي
چې موږ وظیفو لپاره اپلای وکړو سیوي ورته ورکړو نو دوی پوښتنه د موږ نه د اګزیټ اگزام کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
دغه ورځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوریدې خبرونه په دوه منی مې کړې. ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز هم مهیروي د افغانستان یو شمېر پخوانی سیاسي نو چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو سیاسي خوځښت اعلان کړی. په دې شورا کې د پخوانی جمهوری نظام د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ولسي جرګې یو شمېر غړي من جمله په افغانستان کې د فدرالي نظام د سرسخت ملاتړي لطیف پدرام په ګډون یو شمېر د دې جرګې پخوانی غړي او د غراز د پخوانی نظام یو شمېر چارواکي راټول شوي دي. دوی تیر شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت د دغه شورا له جوړېدو سره د افغانستان پر امنیت وضعیت اوسنی وضعیت هم اندېښنه وښود او ویل چې د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه کوي. نور جزئیات به له خپلې خبريالې واورو. مهرباني.
وخت مو بخیر. څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو نوی سیاسي خوځښت د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې خپل حضور اعلان کړی. په دې شورا کې اتاتي جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال سرور دانش، د پخواني ولسي جرګې غړي محیودین مهدي او عبداللطیف پدرام او یو شمېر نور پخواني چارواکي او سیاسیون غړیتوب لري. د دې چې د فبروري په دریمه د یو آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې د خپل شتون په اعلانولو سره وویل چې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا جوړولو موخه د دې هیواد ننګونو ته رسیدنه ده. په دې جمهوري نظام کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د دې شورا د محسوسانو د پلاوي غړي په دې آنلاین ویډیو کانفرنس کې وویل
هدف اساسی و بنیاد
د فدرالي شورا اساسي او بنسټیز موخه د ټاکنو لاري واک اصلي سرچینه یعنی خلکو ته رسول او په افغانستان کې د فدرالي جوړښت په بڼه ټولنیز عدالت تضمینول دي چې همدې موخه ته رسیدو لپاره د مبارزې له ټولو مشروع لارو څخه به کار اخلو.
ښاغلی دانش ننګونو په اړه زیات ورنه کړل، خو د دغه سیاسي خوځښت په منشور کې راغلی د توفی د تړون له لاسلیک او د جمهوریت له ړنګېدو وروسته او تر بیا خاصه له سقوط سره مخ دي او د ځواب ویونکي دولتي جوړښت نشتون د سیاسي واک انحصار او قومي او کلتوري تبعیضي کړنو زموږ خلک غمجن کړي او د افغانانو ګډ او سولې ژوندې تریخ او د زغم نه ور کړی. هغه دا وایي چې طلب چارواکو وایندیانو په تېره تېره کې رد کړي دي. ښاغلی دانش د خپلو خبرو په دوام کې دا کړه چې کسان د پټوکو له طالبانو سره سیاسي او فکری توپیرونه لري، خو بیا هم دوی ته بلنه ورکوي چې فدرالیزم ومني. فدرالیزم یو سیاسي سیستم دی چې د ډیموکراتیک اصولو پر بنسټ ولاړ وي. په دا ډول نظام کې ملت پر یو شمېر سیمه ییزو حکومتونو ویشل کېږي، لکه ریاست یا ولایتي حکومتونه چې د مرکزي سیستم تابع وي، خو هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پرېکړو تخصن وي. په دې جمهوري نظام کې یو شمېر نورو چارواکو او سیاسي څېرو لکه عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او نورو د خپلو پیغامونو له لارې د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا له جوړولو هرکلی کړی دی. موږ غوښتل د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا د شتون د اعلان او د ټولو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر ولرو، خو ویان یې د ټولو مجاهد تر د مصنوع غوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د افغانستان د مخکنیو چارواکو لخوا د بېلابېلو سیاسي خوځښتونو د اعلان په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازمایل شوې څېرې دي او توقع ورنه کېږي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي. یادې شورا په خپل خوشي منشور کې 14 مادې لري لیکلي چې د یو دولت د ملت جوړونې لپاره درې بنسټیز اصول، قومي، ژبني او مذهبي تنوع، حقوقو، مکلفیتونو او امتیازاتو کې برابري او ټولشموله اوسېدل باید په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم یو شمېر سیاسي څېرو د فدرالي سیستم نظام د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو خلکو یې مخالفت کړی و او دا یې د افغانستان د ویش په معنا ګڼلی وه.
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که راپور ما اوریده لیوی بشپر د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا په نوم یو شمیر پخوانی و سیاسونو دغه راز د پخوانی ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په ګډون سره راټول شوي او تر دغه شورا، یعنی د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې یو نوی سیاسي خوځښت هم اعلان کړی، یو منشور هم اعلان کړی دی چې ځینو مادی پکې دي او دوی څه غواړي. خو تر ټولو تاکید پر دې دی چې باید په افغانستان کې واک د انتخاباتو لارې یو نظام ته وسپارل شي، یا هغه حکومت چې راځي باید د انتخاباتو لارې. دا هغه موضوع و چې پخواني ولسمشر اشرف غني هم ډېر پرې ټینګار کاوه، خو هسې ونه شول. طالبان راغلل او ټول افغانستان ونیو. څه فکر کوئ دغسې شوراګانې دې مخکې هم جوړې شوې دي نور په مختلفو نومونو، آیا دا کوم درد دوا کولی شي؟
مننه سره ستاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زما ارزده ده چې افغانستان کې نوه د حکومت زموږ مشکل نه و. یعنې په تېر 40 کلونو کې مختلف حکومتونه و، په دې کې د هر حکومت یا د هر دولت وظیفه دا و چې مقتدر اوسېږي او خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي چې خلک دغه غوښتونکي صحیح دی چې دا به یو انتخابي حکومتي انتخابات په یو هېواد کې یو اصل دی، لیکن اقتدار ملي هم دا ډېر مهمه خبره ده. کله چې موږ د فدرالي نوم او د دې تر عنوان لاندې چې کوم جوړښتونه رامنځته کېږي، اول دی زمان د هېواد د پاتالوژي په اصطلاح دوی مطالعه کې وګوري چې افغانستان څه رقم یو هېواد دی. افغانستان یو کثیر الملیتي هېواد دی، په دې کې مختلف قومونه توکمونه اوسېږي، او په دغه وخت کې د فدرالي غږ پورته کول دا زمون د ملي وحدت برخلاف یو کار دی. مونږ ملي وحدت ته نه رسېږو. تر اوسه پورې زموږ مشکل چې دی دا د هغه نظامونو د خوا نه چې په خلکو باندې راتپل شوي دي او ملي بیس دوی نه دی درلودلی، هغه دي چې مونږ دغه حد ته رارسېدلي.
بله، اتمر صاحب، تاسو چې دا خبره کوئ چې موږ ملي د ملي وحدت تقریبا زد دغه یو حرکت بولی، د افغانستان عام وګړي چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوی ده سخت عکس العمل څرګند کړي، خپل دغه سیاسيون چې دلته راټولېږي ولې داسې یو طرح وړاندې کوي چې هغه په افغانستان کې د اکثریت خلکو ملاتړ نشي ترلاسه کولی؟
دوی سیاسي تجاران دي. ګوري، پرون همدغه دانش صاحب د اشرف غني معاونو او په پخوانی نظام کې هم د کرزي صاحب په وخت کې هم دی د وزیرانو په ساته څو وزارتونه دی د تصدي دې پورې تعلق درلوده. خو دوی د سیاست تجاران دي، دوی هغه هغه څه خبرې وړاندې کوي چې خلک په هغه باندې په بل رنګ باندې راټول کړي. زه په دې باور یم چې موږ باید داسې طرحې ولرو چې هغه باندې راټول شو چې ملي وحدت راولو. اوس وخت کې دغه منابع چې ولایتونه فدرالي شي او دغه منابع چې هر ولایت په خپل واک کې خپل ټول احتیاجات پوره کړي، دا تقریبا د افغانستان لپاره ناممکنه خبره ده. غیر د دې نه چې موږ یو بل سیستم ته واړو چې هلته جزایر د قدرت، همدا تېر نظامونه کې تقریبا جزایر د قدرت ډېر اوج ته رسېدلي وو، او فدرالیزم د هغه یو نمونه ده چې دغه صلاحیتونه او قدرتونه محلي چارواکو ته، قوماندانانو ته ورځي، او دوی چې بیا هر څه وغواړي هغه کوي.
تاسو ښه خبره وکړه. له افغانستان مخکې له دې چې د طالبانو مخکینی واکمنۍ ته د پایتخت کې ښودل شي او د بوند موافقې په اساس باندې نوې اداره په افغانستان کې جوړ شي، په یو ډول باندې افغانستان دغه د فدرالي نظام تجربه کړی و، قدرتونه ویشل شوي و، د قدرتونو پر راس کې د ژبې، مذهب، حتی د قوم او د دې په اساس باندې هغه ځواکمن کسان راټول شوي وو. کراش دې خبرې ته چې د طالبانو له مخکنۍ واکمنۍ نسکورېدو وروسته نړیوالو چې کله افغانستان ته مخه کړله، ټول هغه پخواني څېرې چې ډېر په بشري حقونو باندې تورن و، پخواني جګړه ماران، هغه سره راټول کړل او یو نظام یې جوړ کړ. آیا که اوس فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره نړیوال ستونزې لري، هغه د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، فکر نه کوئ چې د دې تر شا به ځینې نور خوځښتونه هم وي چې دغه مورې سره راټولې کړي په یو ډول باندې او بیا یو نوې طرحه افغانستان لپاره دوی مطرح کړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې دغه کافي تجربه هم نړیوالو اخیستی، هم خپل افغانانو اخیستی. یعنی زمون غوښتنه دا دی، زما نظر دا دی چې هر یو حکومت چې هغه مقتدیری په قانون باندې ولاړي، یعنی د قانون وشي تطبیق کړي په خلکو باندې، په ځان باندې، هغه نظام د خلکو دپاره د منلو وړ دی. دغه کسان چې زه ورته سیاسي تجاران وایم، دوی هم تیر وخت کې د طالبانو نه مخکې دوره کې هم خپل امتحان خلکو ته ورکړی، او دغه ناکامه تجربه غربیانو او نړیوال تکرار کړ. شل کاله دوی ته یو فرصت و، لیکن دوی متاسفانه ونه شو کولای چې خپل پسله هغه حکومت هغه یو لور ته وزي چې مسؤلیت پذیره وي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي او قانون پلي کړي. دوی خپله ډیری د قانون ماتونکي همدغه کسان وو. دغه تجربې زموږ په هیواد کې ناکامې تجربې دي. د دې تکرار زموږ هیواد دپاره یو لوی مصیبت او ناورین رامنځته کولی شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو چې د افغانستان د یو نوي سیاسي خوځښت د جوړېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. په دې سیاسي خوځښت کې چې د افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو په هدف یو شمېر سیاسي څېرې راټولې شوې دي، پکې د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم شامل ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون په یمن کې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر لزګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل. حوثی یاغیان په دې وروستیو کې په دې تورن شوي دي چې په سره سمندرګي کې په کشتیو حمله زیاتې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
امریکا او بریتانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو، د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پانه کې ویلي چې دا نوی حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلی دي. د ایران د باندنوی چار وزارت ویندوی ناصر کنعانی د حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداری ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بې ځوابه پرینشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیرې شپې په عملیاتو کې په یمن کې په دیارلس ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویشت هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویست، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدل نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ایران کې مشت افغان کډوال وای د هغونو کارټونو د بایو د پلیکول وست نه لري چې د ایرانی چارواکو خو په دې هیواد کې د دوی د قانوني استوګ نه لپاره د توزیع لړۍ لوي مدیرایس امپایل شوی ده. نور په دې پورته
د افغانستان ویدیز گاونډي هیواد ایران کې یو شمیر افغان کډوال وای هغه لګ چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارټونو په بدل کې غوړي وردی او دوی نشي پورا کولای. دا کارت په ایران کې مشتو کډوالو لپاره د پخوانیو هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمينه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې سل میلیونه تومان غوښتي چې شاوخوا یو لک دېرش سره افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د اتلسو کالو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې سل میلیون تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوه تنو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
برج مثلا
د میاشتې نهه میلیونه تومانه لس میلیونه تومانه کار کوو، څلور پنځه میلیونه یې زموږ د کور مصارف کېږي، څلور پنځه میلیونه یې چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور مصارف کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده، موږ د کورنۍ څلور غړي څلور سوه میلیونه تومانه له کوم ځایه کړو.
موږ هلته مراجعه وکړه، هلته یې زموږ څخه د سر شمیرنې یوه پاڼه او شمیره یې موږ واخیسته. ویې ویل موږ بیا در سره اړیکه نیسو، تر اوسه یې اړیکه نه ده نیولې. زموږ اندېښنه دا ده چې دلته د اوسېدو لپاره سل سل میلیونه تومان غواړي، که نه نو موږ شړي.
زیرک یو هوشمند کار د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته یې ویشي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبری ویبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د زیره کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیره کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیره کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې سل زره افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډېر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي. په خپلو خلکو هم د واورو د زیرمه کولو ځینې لارو چارو ته مخه کړې ده.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې تیر ورځې خبره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واورو باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو ښکته شوې کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجکولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څه نه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلۍ کې نو هغه د ویلۍ واوره موږ خپل په ویلۍ کې چې پټای کړلې یا ونه لرو بوټي کنه موږ ته چوو.
خو د کابل اوسیدونکي 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واورې د جذب کچه لوړه و چې کوڅې خامې وي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو کابل کې دا سی و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅې خامه وي او هر کور بزان ته د برفنداز په نامه د سیو چقورې ځای به درلوده او دغه واورې به الټرا ټولېدلې حالت به ویل کېدلې او زمکه بزان ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخه متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هوار نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وښودي.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکړو خلکو ته پوهاوی ورکو سازگار منابع ورته برابرې کړو اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغل نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس تیر ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم د چمن لار بند ده د مریضان لار بند کړی ده پر مخ بند ده د کانسر مریضان دي د نه پریږدي هغه نور مریضان خو بيخي بند دي دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرښواله دغه لار پر مخ بند ده نن شپه جمع ده د مریضان لار بند ده د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د شپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکه
موږ د حکومت زغواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 25,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړ کیسه دا ملست ول کار نه ورکی. مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی دا، نم په شل کلن کې کړی دا. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راو لاغونه مشرانو اوس قرار ته درې کال کې ورور په کور ناشته ولا ملست ول کار نه ورکی دوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. دغه راز به په غزني کې د طب د پوهنځیو د یو شمېر فارغانو د ستونزو په باب راپور هم واورئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت وایي رسال لنګ لوی لار چې په روند درنې واورې د اوریدو له عمله بند شوي و نن سهار بیرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اوریدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 40 تر 190 سانتي مترو پورې رسیږي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قومندانۍ پر اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پیښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په یولسم پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په پنځم وزن کې امید صحاک د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړی دي. دغه راز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالۍ کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علی اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالۍ کې له فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پا پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمې برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر برید شوی، خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي دي دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 100 ورځو رئیس په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنون کده. لن خبرونه مو له ازادي رادیو واورید المخیده دی چې د ازادي رادیو و مو ورځ اونیس پروگرام ته وار ورسیګ د هم په غزنی او راپور په غزنی کې د تپ له پوهنځو یو شمېر فارغان د تپ د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي دوی وای چې د ازموینه ور نکړي څو کوټه کار نه ور کوي دوی د طالبان تر واک لاندې د عام روغتیا وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهنت امتحان یا د اگزیت ازموینه غوښتنه کوي نور په دې رپورت کې
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عام روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دې څخه د اگزیت اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې لامل یې په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي ډاکټر عبدالخالق مزمل کلن وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیت اگزام نه دی ورکړی نو لامل یې بے دند ګرځم د د په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیت اگزام نه اخیستل دي
یا کوم انجوګانو ته ورغلی یو موسسات ته یا دولتي جاینو ته ورته د تبابت اړون سیمه وظیفو لپاره افلایو کو سیوی ورته ورکو نو دوی پښتنه د مونږ د اگزیت اگزام کوي هغه چا چې اگزیت اگزام پاس کړی دا هغه خو په شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې او هغه ډاکټر صاحبان چې د تروسه پورې بي وظیفو ګرځي یوازې علت هم دغه د اگزیت اگزام موجود ده
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیکټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړې چې هم د بیکاری کچه راټیټ او هم د روغتیا برخه غوښتلی سي خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیت اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کېږي
ارزښت په دې کې داسې د تحصیلي دورې لپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او راتلونکي کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي هغوی دې ته واداره کوي چې د ازموینې د په ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري یعنې خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړی کړي
په افغانستان کې په 1398 هجری شمسی کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې له لوري یاد ازموینه واخیستل سو اگزیت اگزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي ډاکټر سید احمد تناوایی په نور نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اگزیت اگزام اخیستل کیږي حتی د ښوونځي شاګردان هم اگزیت ازموینه ورکوي د دې په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده
اگزیت اگزام په نړۍ کې په اکثریت هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې کاغه طبي رشتې دي او که انجینری دي که نور حتی په ځینو هیوادو کې په مکتبونو چې فارغېږي اگزیت اگزام یا دولتي یو ازموینه اخیستل کیږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري شي
اگزیت اگزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یو ځانګړې ازموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي له دې ازموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي نو بیا کولای شي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي اگزیت اگزام د فعالیت ته جواز لپاره لومړنۍ شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي په دې ازموینه کې له بیلابیلو مضامینو څخه 1/16 پوښتنې وي چې هر پوښتنه 2.25 نمرې لري ټولې 3/16 نمرې کېږي چې 2/14 د بریالیتوب نمرې دي و موږ غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نکړه
و ما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار مو د ځل و ما ورس کې د افغانستان سیمې نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم دا ونه په مصنوعي زیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د جاپان په یو ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوی سړک کیسه د پنچیر د زمرود د دیار لس پړاوه لیلامی د عمران خان او داغه د میرمنې د زندان مودی وګدې دوه ترڅنګ لډیرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ مهم ټکی د دوهې پرمیز د افغانستان اړوند یوه بله راټولېدنه. ملګری ملتونه فبروری کې دې غونډې ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استازي وربولي. د طالبان مخالفان وایي موږ سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلاره رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېښنې. د امنیت شورا وایي افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه او لس مشران فعال دي. امریکا وایي راپور نه خبر یو خو موږ ته ګواښ نشي جوړولی. طالبان وایي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د ټي ټي پي لیکو ته تللي دي او دغه راز نورو جنګیالیو ته ورغلي دي. نو د دغو جنګیالیو کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تیره شل کلنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوې د هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلي وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د مالیزیا شاهي تخت ته د یو میلیاردر رسیدل. د سلطان ابراهیم سکندر کورنۍ یوازې مالیزیا کې د نږدې شپږ میلیارد ډالرو موټرې پاوز او الوتکې لري. بیا هم ستنې مشي. ملګری ملتونه وایي د فبروري په 13مه به د قطر د دوهې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلي. د دې غونډې بشپړ جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي چې ټول افغاني لوري پکې شته که نه. خو په بشري حقونو د څار سازمان په یاد کانفرنس کې د ښځو د استازو د ګډون غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی ده چې که طالبان پکې ګډون کوي او ښځې ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بل خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دې دوه ورځنۍ غونډې ته به د افغانو ښځو او مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوهې راتلونکې غونډې ته بلل شوي خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلاره رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نه شي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او هلته فزیکي رواني او اقتصادي امنیت یا بشري امنیت په افغانستان کې تامین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې لس القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان او روزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارنګه په پنجشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لرلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار له امله د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې لکموالي سره سره داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ دی.
دغه روابطو نه ځان را ایستل د طالبانو لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقه چې ده او سیاسي طبقه هغه ښایي له القاعده او نورو بهرنیو جنګیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي ونه اوسي، ولې مذهبي طبقه او چې په هغې کې د دوی هغه جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه به د القاعده یا د نورو بهرنیو جنګیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نه شي. موږ تاسې په دې وروستیو کې وینو چې د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د ټي ټي پي لیکو ته تللي دي.
د راپور لمخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورزنګ د ازبکستان اسلامي غورزنګ د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له شمیر دغه ډلو سره مالی مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لوی بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر لسپکاوي ډکې څرګندونې په افغانستان کې له پراخ ولسي او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نوموړي ویلي وو د یو پاکستاني ژوند ورته له ټول افغانستانه مهم دی او دا هیواد ورته بربادولی شي، خو طالبانو له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته یوازې د دفاع وزارت په ایکس پاڼه د خپل لوی درستیز له قوله دا څرګندونې سپکاوي او د پاکستاني چارواکو بېوسي یاده کړې. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره مهال ویډیوګانې خپروي دا ویډیو نه د خبره کړې چې قاری فسیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستیز څرګندونې غندلې دي. خو له دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپل صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په بین کې یو فرضي کرښه ده.
بلخوا د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، زیولک مرخیل، امر الله صالح، معصوم ستانکزی او حنیف اتمر د اسیم منیر سرګندونې غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو دا نظر نه وینه دی، خو خه ده چې په دې ډول سرګندونو د پاکستان پالیسۍ باندې پوهېدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز اسیم منیر خبرو سرګند کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړې دي، د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړې دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا هیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټې ښودل کیږي دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې خوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي.
که څه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د روڼتیا نړیوال سازمان کلنی راپور ښیي چې دا هیواد تیر کال فساد سره مبارزه کې ښه نه و او د تیر کال په پرتله 12 پوړۍ نور هم شاته د فاسدو هیوادونو ډلې ته غورځېدلې. د راپور له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه لسلو نه د شلو نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لسپې 115 نمبر د پاکو هیوادونو قطار ته راختلی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړې ده د افغانستان اوسنی 122 مقام ښه موقعیت دی. سکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبی سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسد هیوادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 124 مقام نه 133 ته ختلی او ایران بیا 2 درجه شاته له 124 نه 149 مقام ته غورځېدلی. طالبانو په تیره اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې کوربتوب وکړ او د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وایي کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د 11 سیمه ییزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپلې دوه کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي وار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه ترې کړې چې د بلال کریمی باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منل ده. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیره اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په هڅو جوړه شوې وه. بلخوا د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو، که څه هم طالبان خوشاله کړي مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک اخیستلو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغې ډلې په اړه د امریکا په دریځ کې تغییر رانولي، خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وینبین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د دې باورلیک له 20 هیوادونو له استازو سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لاره خلاصه کړي. خو بله غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یوه اعلامیه کې ویلي، د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت دوه چارواکو خبرداری ورکړی چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي، ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي، علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي، بلکې د طالب وزیرانو له بدعا او د ځان وساتي.
دا علما او زه تاسو ته وایم، ممبر باندې ودرګه په دې نظام باندې انتقاد کوي، دا نظام شرعي ده که نه ده؟ یو خطا کوي مانه به شخصا وي، یو خطا کوي دی بل وزیر به شخصي کار وي، یو خطا کوي دی بل رئیس به شخصي کار وي. ایا دا عیب ده په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبره کوي؟
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر په خوست کې وی غونډې ته ویلي، هیڅ چاته به د دوی پر ضد د محصلینو د پارولو اجازه ورنکړل شي، بلکې په وینا یې له پوهنتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنګ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي.
هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې اپنا حرکت وکړي، نه به په پوهنتون کې چاته اجازه وي چې د یو محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي امارت په خلاف غلط تربیه کې لاس سور نشته په پاندول کې، خدا نه خواسته که پیدا کی اجازه نشته وده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي، او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړی و. د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولی، خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو. او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاو بولیو کې د پنجشیر 40,000 قیرات زمرد خرڅ کړي. د دوی د پنجشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورد کې 2,818 قیرات زمرد په یو آزاد بولی کې په 299,000 ډالر پلورلی دي. په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 2,430 قیرات زمرد په 122,000 ډالر پلورلی وو. طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي، او هغوی پر خپل بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ورباندې پلوري. خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي. د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 40,000 او 1,538 قیراته پنجشیري زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,550 ډالرو پلورل شوي دي. د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنجشیر کې د زمردو 250 قانونه تثبیت شوي چې له دې جملې 1500 قانونه فعال دي. او له یوه د بهر خبرې دا دي چې د اسلامي نړۍ له منځه مالیزیا کې دا اونۍ یو میلیاردر سلطان ابراهیم جوهر سکندر د نوي پاشا په توګه لوړه وکړه چې یوازې د کورنۍ د نږدې 6 میلیارد ډالر ملکیتونه لري. د 15 کلن سلطان ابراهیم کورنۍ په کور دننه او بهر سلګونه قیمتي موټرې، ځانګړی پوز، ځانګړی الوتکې، کانونه، مخابراتي کمپنۍ، فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت یې 15.5 میلیارد ډالر کېږي. د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر، لسګونه الوتکې او حتی بوئنګ 2020 موډل الوتکه او ځانګړی نظامی ځواک ولاړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې که څه هم د سلطان ابراهیم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارده وي، خو د سلطان خپله سرمایه تر دې 2 چنده زیاته ده، ځکه نوموړی یوازې په سنګاپور کې د 4 میلیارده ډالرو پانګونې او ملکیتونه لري. او د افغانستان په ګاونډ کې د پاکستان سترې محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوي صدر اعظم عمران خان او د هغه مېرمنې ته په داسې حال کې د 14 کاله زندان سزا ورولې چې له دې 2 ورځې وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او د هغه ملګری شاه محمود قریشي په 10 کلن بند محکوم کړل. پاډیاله زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه وو، پریکړه شوه چې عمران خان به 10 کاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستی او 10 کاله به د کومې دولتي دندې حق هم ونه لري. پر عمران خان د دولتي ډالیګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي چې لامل به د محکمې د نوي حکم په اساس نوموړی له خپلې مېرمنې سره یو ځای 1,500,000 او 4 میلیونه روپۍ هم دولت ته جریمه ورکړي. د عمران خان خور علی مخان بیا د دې پریکړه په خبرګون ویلي پاکستان کې په دوه ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپل تر خاورو لاندې شو. خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي لیا د پریکړه کې څه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي. او په داسې حال کې چې هند تازه د بابری جماعت په لانجمن ازمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم ترسره کړل. اوس د دغه هیواد یوې محکمې په وارانسی سیمه کې د گیان واپی جماعت په ازمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پر ځای کولو اجازه ورکړي. دا محکمه یو ځایي هندو مذهبي مشر پیل کړی وه او ادعا یې کړې وه چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې پخوا یې د ده نیکونو مسؤلانو پر گیان واپی جماعت چې څنګ کې شیوناک مندر هم دی دوه کاله وړاندې د هندوانو شور له دې عمله جوړ شو چې د جماعت د اودسونو په ځای کې یوه تیږه وموندل شوه. خو هندوانو دا تیږه خپل مذهبي شیولینګ وباله. او که څه هم پاکستاني حکومت په بلوچستان کې بیړنی حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوڅانو د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ هغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامي ادارو خلاف رابللې وه. پاکستاني حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی و او پاکستاني رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري بلوڅانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوڅان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بله جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تیره اونۍ د دغه هیواد د نظامي ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پي ټي ایم او بلوڅ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامي ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي آزاد نه رسیږي خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلرویشتو ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډوله حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. تر ټولو جالبه خو دا ده چې دا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري. او که څه هم درېمه نړۍ کې د غصب کړي ځمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لویه لار هم شته چې سړک یې عین د یوې شپاړس منزله ودانۍ په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک له نږدې وګورئ لا ډېر عجیب دی. ترې د تیرېدو لپاره په یوه تونل کې دننه له بل تونل څخه تیریږي او دا کار دې لپاره شوی چې په ودانۍ کې دننه کارمندان د موټرو له شور سره پازاب نشي. دا ودانۍ چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړونده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی خو جنجال هغه مهال ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بالاخره له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکې خاوند په دې راضي شو چې په ودانۍ کې دننه یې سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکې خاوند ته د پنځم شپږم او اووم منزل کرایه هم ورکوي ځکه چې سړک یې پکې تیر کړی. او د نن اوومه ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو خپل خبرونه هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو مهیره.
جنت افغانستان دے.